Radio.
په کابل کې د سهار 9 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو 12 ساعته خبرونه له همدې شېبې پایله او د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. نن یکشنبه د 14 کال د ثور د میاشتې 9 چې د 2023 کال د مې له 9 سره سمه ده. په دې سهارنۍ خبري مجلې کې دا راپورونه اوري. د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی 14 سخت غبرګونونه پرولې دي. د دې پیښې یوایني شاهد وای
د پیښې په سیمه کې زده کوونکي چې لا بې سده وي د غراز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلی دی.
بلخو افغان امنیتي مسؤلین وایي په تېره یوه اونۍ کې په جګړو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې.
تیره اونۍ یو خونړۍ اونۍ وه او دښمن دا تصمیم درلود چې حملې زیاتې کړي. له دې وړاندې نور څه نسي کولای.
د میانمار پوځي چارواکو د ملي یووالي دولت یوه تروریستي ډله اعلان کړه او د ژوند پرنګونو کې اوري.
لومړی دې ته ځورېدم چې زه به سړه ول د دوکان خپله کریا برابره کړم. بیا چې کله وروسته کاروبار ته راغلم د خدای پاک ډېر نصرت و چې بس یو بزې څو دوکانه لرم.
دا مجله زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری درته وړاندې کوم. خو لومړی خبرونه په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په کابل کې تر پرونی 14 وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو په وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د لوګر امنیه قمندانۍ وای په محمد اغي ولسوالۍ کې د ماین 14 څلور ولسی پاسونوال ووژل او په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د کابل په 14 امنیتي حوزه کې د سید شهدا په نوم د نجونو شونځي ته څیرمه تر پرونیو 14 وروسته ولسمشر اشرف غنی په یوه اعلامیه کې دا د طالبانو کاروباله. د جمهوري ریاست د اعلامیه له مخې ولسمشر غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د طالبانو بشري جنایتونه چې هر ورځ بېګناه خلک قرباني کوي بې ځوابه پرې نږدي. د کورنۍ چارو وزارت وین طارق آریان تیر شپه رسنیو ته وویل
متاسفانه یک جنایت بسیار بزرگ نابخشوده
نه بعد امر قضا یو لوی او نه بخل کیدون کی جنایت دی. زموږ تخنیکی ټیمونه کار کوي چې د 14 ترنګوالي معلوم کړي. هغه ورته والی چې د 13-14 سره ښکاری زموږ پر تلا څرګندوي چې طالبان مسؤل دي.
افغان چارواکي وایي په دې پیښه کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله وشته چې ډیری یې له 11 تر 15 کلونو پورې عمرونه لري. وسلوالو طالبانو په پرونیو 14 کې خپل د خالات رد کړی دی. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. د لوګر امنیه قمندانۍ وایي په محمد اغي ولسوالۍ کې د ماین 14 څلور ولسی پاتونوال وژل. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې 14 پرون مسپښین د پاتونوالو پر موټر سوی دی. د ده په وینا په وژل سویو کې د ولسی پاتونوالو مرستیال مشر هم شامل دی. تر اوسه د دې 14 مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په چک ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې د ملي اردو 12 سرتیري وژلې دي. د دغه ولایت امنیتي چارواکو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې دي. د نښتې د مې په 8 داسې مهال وسوي چې د اسلام پر دریم سپیشلی ځای او هم د يهودانو لخوا په جوړ شوو شهرونو کې له خپلو کورونو څخه د فلسطینیانو د احتمالي استلو له کبله د دواړو لورو ترمنځ تشنج ډېر شوی دی. پولیسو په دې اخوډب کې د زرګونو فلسطینیانو پر وړاندې له ربړې مرمیو، اوښکې بهونکي ګاز او بې حس کوونکي لاسي بمونو څخه کار واخیست. تر دې ورځ د مخه لشته لږ 215 فلسطینیان او 13 اسرائیلي افسران د دواړو لورو ترمنځ په شخړو کې ټپیان سول. فلسطینی ډاکټران وایي د مې د 8 په شخړو کې 48 نور فلسطینیان ټپیان سوي دي او 11 کسان بستر سوي. د لانجې وروسته لاغ راپورت سوي چې شاوخوا 9000 فلسطینیان د ليله القدر یا د قدر په شپه په بیت المقدس کې په الاقصی جومات کې له لمونځ کوونکو سره یو ځای سول. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام لاري د کورونا ضد 1.2 میلیون دوز واکسین ترلاسه کړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف پرون شنبه په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دا د اکسفورد د استرازینیکا واکسین لومړی بسته ده چې پاکستان ته ورکول کیږي. کوواکس د واکسین هغه نړیوال پروګرام دی چې تر ډیره له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین په برخه کې مرسته کوي. دغه پروګرام په وروستیو کې د اکمالاتو له ستونزو سره مخامخ و. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3.5 لک زیات دی. او د فرانسې ولسمشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسین او د دغه واکسین او د هغه د محتویاتو پر صادراتو محدودیت ختم کړي. ایمانوئل مکرون پرون شنبه د پرتګال په پورتو ښار کې د اروپایي ټولنې د مشرانو تر دوهمې غیر رسمي غونډې وروسته یوه کنفرانس ته داسې وویل:
د امریکا له متحده ایالاتونو په څرګنده غوښتنه کوم چې د واکسین پر صادراتو او د هغه پر محتویاتو محدودیت چې د واکسین د تولید مخه نیسي ختم کړي. نن د جرمني کیورواک شرکت ویلي چې په اروپا کې واکسین نشي تولیدولی. راګیر پاتې یو، ځکه امریکا د ځینو موادو مخه نیولې ده. د واکسین د تولید او په بیړه یې نیستمنو یا د متوسط اقتصاد لرونکو هیوادونو لپاره د رسولو کلي د واکسین زیات تولید دی. پر واکسین او د واکسین د محتویاتو پر صادراتو هم بندیز ختم کړی.
په همدې حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس هم د نړۍ له اوو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو څخه وغوښتل چې په شتمنو او نیستمنو هیوادونو کې دي په عادلانه ډول د واکسین ویش ته لومړیتوب ورکړي. د خبرونو پای
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې په راتلونکو څلوریو ساعتونو کې د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینه اټکل کړی. کابل اسماني وریځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه لس. هرات کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 15. مزار شریف کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 20. کندهار کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 18. او بلخ جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریځ وي، هلته د ورښت اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 18 اټکل شوی ده.
د ساده رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کابل پر دشت برچی سیمه کې د انجونو یو ژوندۍ ته څیرمه پرونی خونړی چاودنی سخت خبرګونونه را پرولې دي. بیلابیلو سازمانونو، سیاستوالو او ادارو دا پیښه د نه منلو وړ بللې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر 50 ډیر ټپیان دي. خو رویټرز خبري اژانس دی وایي امنیتي چارواکي له قوله چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي، وویل چې د وژل شوي شمیر 55 او ټپیان 150 تنه دي. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان وایي په مړو او ټپیانو کې هغه زده کوونکي شامل دي چې عمرونه یې د 1115 کلونو ترمنځ دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. نور په دې راپور کې
د کابل په 13مه امنیتي حوزه دشت برچی سیمه کې سید الشهدا ښوونځي ته څیرمه پرونیو 314 د زیاتو سازمانونو او رهبرانو عکس العملونه پارولې دي. دغه چاودنې د زده کوونکو د رخصتۍ پر مهال وسوې چې یوه پکې موټر بم حمله وه. په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان چې دغه چاودنې لوی تروریستي جنایت بللی ویلي په دغه چاودنو کې وژل شوي او ټپیان ملکیان دي. د دې پیښې یوه عیني شاهد د کابل پوهنتون استاد علي امید ازادي راډیو ته وویل:
کله چې پولیس وخته سیمې ته ورسېدم او دشت برچی ته پر لار وم، خصوصي او دوه دولتي روغتونونه ټول له مراجعینو ډاک وو. امبولانسونو پر لپسې تګ راتګ کاوه.
محمد حکیم اخلاقی چې خورزه یې په دې چاودنه کې ټپي سوی وایي زیات زده کوونکي ډارېدلي دي.
د پیښې په سیمه کې زده کوونکي چې لا بې سده وي، دغه راز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلی دی.
د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د سید الشهدا په نوم د نجونو ښوونځي ته څیرمه پرونی چاودنې د وسلولو طالبانو کار بلل سوی او د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا ویل سوی طالبانو د نامشروع جګړې او تاوتریخوالي په تشدید سره یو وار بیا وښوده چې د اوسنی بحران سولهییز او اساسي حل ته لیواله نه دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلی، پر کوچنیو اطفالو او معاصلانو انفجار او انتحار لوی جنایت دی. عاملان یې د اسلام له دین څخه وتلی دی، اسلام له دوی څخه بیزاره دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ټویټر کې لیکلی، دا ډول حمله هیڅ ډول دینی مشروعیت نه لري او عاملان به یې په خلکو کې د نورې کرکې له ایجاد پرته بل لاسته راوړنه ونه لري. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي، دا ډول تروریستي، بزدلانه، نه بخښل کېدونکې او د نه منلو وړ حمله ظالمانه دي چې کلمات یې د غندلو لپاره کافي نه دي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا هم په هیواد کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه مطرح کړه.
موږ له ټولو خواوو څخه، خصوصا له طالبانو څخه، غواړو چې د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر او د اختر د مبارک ورځو په خاطر اوربند اعلان کړي، تر څو د افغانستان خلک اختر خوشحالۍ ونمانځي. ټول طرفونه سوله غواړي، اما تر اوسه هم په عمل کې د سولې لپاره او د جګړې د پای ته رسولو لپاره عملي اقدامات نه دي شوي او نه دي ښودل شوي.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې پرونی حمله غندلې، د هغو کسانو کاری بللې چې د پوینا د کابل ادارې تر وزرونو او استخباراتي پوشش لاندې د داعش په نوم فعالیت کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی چاودنې بې رحمانه عمل بللې دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم دا حمله وحشیانه او د تروریزم یو کرک پارونکی عمل بللی دی. دغه دفتر په یو ټویټ کې ویلي، د نجونو د یو شونځي په نشه کول په واقعیت کې د افغانستان پر راتلونکي حمله ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي ستيفانو پونتیکوربو دا د افغانانو په وړاندې بزدلانه او د کرکې وړ حمله بللې ده. په کابل کې د بریتانیا سفارت په یو ټویټ کې دا حمله غندلې او لیکلی دی، مخکې تر دې چې نور بېګنا ماشومان ووژل سي، ژر تر ژره دي دا تاوتریخوالی پای ته ورسول سي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د امریکا سفارت هم دا پیښه غندلې ده. په خیبر پښتونخوا کې پیژندل سوي سیاستوال او د بشري حقونو فعال افراسیاب خټک په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې پر ماشومانو تروریستي حملې لشماره وتلي دي. هغه لیکلي، داسې ښکاري چې د افغانانو ژوند فرضي متحدانو، ملګرو ملتونو، حتی اسلامي دولتونو ته هم اهمیت نه لري. د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې تر دې مخکې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. پر همدې امنیتي مسایلو تمکیر را خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي د شدیدې جګړې لامل تیرونه خونړی و. دوی وایي په تیرونه کې په اوو ولایتونو کې د سخت جګړې لامل طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وشته ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان امنیتي او دفاعي چارواکو په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال د تیر یوې ونی د امنیتي او سیاسي حالات په اړه لرسنیو سره معلومات شریک کړل. د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج خبریالانو ته وویل، تیر یوې ونی کې جګړه تیز او خونړی و.
خشونت هفته خونړی کې
تیره اونۍ یو خونړۍ اونۍ وه او دښمن دا تصمیم درلود چې حملې زیاتې کړي، خو دا د دښمن هغه نهایي هڅه ده. له دې وړاندې نور څه نسي کولای او موږ او تاسو ګورو چې ټول کارونه یې د اصولو خلاف دي.
د ښاغلي سراج په خبرو په جګړه کې ملکي کسانو ته تلفات اوښتي. نوموړی لامل د طالبانو له لوري د خلکو په کورونو کې د سنګرونو جوړول په ګوته کوي، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا وایي، په داسې حال کې چې د جګړې شدت زیات و خو په خبره یې طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، هغه ادعا چې طالبانو رد کړی ده.
جګړې شدت پیدا کړی، کندهار، هلمند، بغلان، فراه او د هرات ځینو ولسوالیو کې جګړه تیزه شوې، خو په دې جګړه کې نږدې زر طالب وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د دې ډلې مهم رهبران هم شامل دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
ښاغلی زیاد یو خبریال په ځواب کې چې افغان دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه راوتي وویل اوس د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یرغلیز حالت کې دي. نوموړی وایي د دوی د موندنو پر بنسټ په هلمند او کندهار ولایتونو کې اوس هم طالبان له القاعده وسلوالې ډلې سره ژورې اړیکې لري او هره ورځ د افغان دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې وژل کیږي. په ورته وخت کې طالبان به دغه ادعاګانې ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې وویل د جګړې شدت دلیل د مقابل لوري د عملیاتو پیل دی. هغه وایي په تېر یوه اونۍ کې شاوخوا 250 افغان عسکر طالبانو ته تسلیم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له تېر یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړې زور اخیستی او حکومت او طالبان دواړه یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به هم زما له همکار څخه واړو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان پر کومو مسایلو باندې تبصرې او مقالې خپرې کړي.
د امریکا چاپ بزنس انسایډر خبرونې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم دغه هیواد د نشه یي موادو له نوې ستونزې سره مخامخ دی. د خبرونې په لیکنه کله چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، افغان هغو ته یوازې له وسلوالو مخالفانو سره مبارزه نه بلکې له نشه یي توکو سره مبارزه هم پاتې کیږي. د نشه یي توکو کرکیله او تولید هغه ستونزه بلل شوې چې افغانستان کې پراخې ریښې غځولې. په مطلب کې راغلی افغانستان کې د نشه یي توکو د بدمرغیو په لړ کې 2018 کال کې په ختیځو ولایتونو کې د داسې یو وحشي بوټي د راشنه کېدو اوازې خپرې شوې چې کریسټل نومي نشه یي موادو جوړېدو کې کاریږي. د مطلب په یوه بله برخه کې د افغان چارواکو په حواله راغلی دا مهال له هرو لسو افغانانو یو تن د نشه یي توکو په قاچاق او کاروبار کې لګیا دی او دا کاروبار په میاشت کې طالبانو او قاچاقړونکو ته څه باندې 15 میلیونه ډالر عاید لري. له بریتانیا خبریدونکي میل آنلاین خبرونې د ادریس په نوم د هغه افغان ځوان کیسه خبره کړې چې افغانستان کې له بریتانوي ځواکونو سره ژباړن پاتې شوی. دا ځوان اوس بریتانیا کې دی خو د سخت دریځو له ګواښ سره مخامخ دی. ادریس میل آنلاین ته ویلي افغانستان کې له دوزخه تښتېدلی خو نه پوهېده چې بریتانیا کې هم دښمن د دروازې مخ کې دی. نوموړي وړاندې ویلي بریتانیا کې سخت دریځي او په ځانګړې توګه هغه کسان ورسره تون چلان کوي چې نوی اسلام قبول کړی دی. ادریس د یو ایرلندي سړي یادونه کوي چې نوی مسلمان شوی او دته یې ویلي چې بیرته باید افغانستان ته ولاړ شي او له طالبانو سره یو ځای د کفارو پر ضد وجنګیږي. ادریس د مشهور افغان ژباړونکو له ډلې دی چې برتانوي ځواکونو سره یې کار کړی. د ویلي افغانستان کې ډیر ځله د مرګ له خطره بچ شوی خو په خبره یې اوس برتانیا کې دا ګواښ ډیر ورته نږدې دی.
ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اوس په نړیواله موضوع را واخلو. د میانمار پوځي چارواکو د ملي یووالي دولت یو تروریستي ډله اعلان کړه. د میانمار د پوځ په اعلامیه کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبره سوه د ملي یووالي دولت او نور مخالف ډلې د بمی چاودنو اور اچونو او وژنو مسؤل بلل شوی دی. د فبروري میاشتې له پوځي کودتا راهیسې په دغه هیواد کې تر 270 ډیر ملکیان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار په راپور کې.
د میانمار یا پخوانی برما د پوځي حکومت تر ولکې لاندې رسنیو پرون شنبه اعلان وکړ چې پوځي رهبرانو مخالفه ډله د ملي یووالي دولت یو تروریستي ډله وبلله. هغه د بمی چاودنو اور اچونو او وژنو مسؤل هم بللې ده. د میانمار پوځ د فبروري میاشتې پر لومړۍ نیټه پر قدرت د ولکې لټینګولو او د ملکي رهبرې آنګ سان سوچی تر نیولو وروسته په دغه هیواد کې د نظم د ټینګښت هڅه کوي. د میانمار پوځي رهبر مین اونګ هلاینګ پر قدرت د ولکې ټینګولو موضوع توجه کړي او په تیرو ټاکنو کې د درغلیو ادعا کړې ده. په هغو ټاکنو کې د آنګ سان سوچی ګوند زیاتې رایې ګټلې وې. د رویټرز خبري اجنس په حواله په میانمار کې نږدې هر ورځ بمی چاودنې کیږي او د پوځ په وړاندې د مبارزې لپاره محلي ملیشا ډلې جوړې سوي دي. په میانمار کې له پوځي کودتا وروسته د پوځي رهبرانو پر ضد په ټول هیواد کې مظاهرې هم روانې دي چې دې کار د میانمار اقتصاد ډیر زیانمن کړی دی. د میانمار د ملي یووالي دولت چې په پټه فعالیت کوي او د دغه هیواد پوځ یو تروریستي ځواک بللی تیره اونۍ اعلان وکړ چې د ولسي دفاع یو ځواک ایجادوي. د میانمار دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې د ملي یووالي دولت او د دغه هیواد قانون جوړونکي کمیټه به د تروریزم ضد قانون لخوا په نشه کیږي. د دغه هیواد د ټوریزم ضد قانون نه یوازې په دغو ډلو کې غړیتوب منع کوي، بلکې هر ډول تماس ورسره غیر قانوني بولي. د میانمار د پوز په اعلامیه کې چې له دولتي ټلویزیون څخه خپره سوه، د دغه هیواد په زیاتو برخو کې د دغو ډلو اقدامات د تروریستي فعالیتونو عامل ګڼل سوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دولتي نظام له منځه وړلو لپاره د دغو ډلو لخوا به می چاودنې سوي، ملکیتونو ته اور اچول سوی، وژنې او ګواښونه سوي دي. د میانمار پوځي حکومت مخکې خپل سیاسي مخالفان په خیانت تورن کړي وو. د فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې تر پوځي کودتا وروسته په لسګونو خبریالان هم نیول سوي، ځینې رسنۍ بندې سوي او د ځینو ټلویزیونونو د فعالیت جوازونه فسخ سوي دي. د رویټرز خبري اجنس په حواله په میانمار کې د اطلاعاتو خاموشي خپره ده. د فرانسې خبري اجنس د یوې محلي څارونکې ډلې په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د پوځ پر ضد د ودې په حال کې غورځنګ د ټکولو پر مهال تر اوسه تر وسوه اویا زیات کسان وژل سوي دي چې ډیری ملکیان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته به ننګرهار ولایت ته راوګرځو، چیرې چې د کرنې څانګې د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې کروندګرو ته د میوو باغونه جوړ کړي چې اوس ښه حاصلات لري. په جلال آباد کې زموږ همکار د ننګرهار د کرنې رئیس نعمالله صافی سره په همدې موضوع مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلې چې تر اوسه په کومو ولسوالیو او په څومره ځمکه دا نوي باغونه جوړ شوي دي.
د باغ جوړونې بهیر په ننګرهار کې پیل شوی دی، البته تقریبا په 1900 ولسوالیو کې فعلاً دغه بهیر جریان لري او موږ کوشش کوو چې دا کاملا ولایت تر کوشش لاندې راوړو، خو ساره کو شیرزاد او په دغه بعضې ولسوالیو کې لا هم ستونزې موجودې دي. نو فلحال موږ د دغه دواړو ولسوالیو نه پرته په ټولو ولسوالیو کې د پلان مطابق 2000 جریبه مسمر باغونه به جوړ کړو.
هغه باغونه چې تاسو اوس پی پیل کړی دی
تاسو پوهیږئ چې په ننګرهار کې مونږ ترجیح سترسو ته ورکو چې دا ستراتیژیک فصل دی او مونږ غواړو چې هغه واردات 1,780,000 دا رقم کو. نو د دې لپاره ترجیح مو لیمو او مالټې ته دا په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړې ده او د سپین غر په لمنو کې چارمغز او پرسیمن سرام لوک چې ورته وایي دې تم ډیر پام دی.
تیرو کلونو کې چې د زراعت ریاست د چتر لاندې حکومت والو کی باغونه جوړ شوی وو، داغه نتیجه څنګه وسکل؟
زه فکر کوم چې دغه درې څلور شیانو بهترینه نتیجه ورکړې ده. وسکل تاسو په مارکیټ کې وکتل، تاسو مطبوعاتو ډیره خارزونه کړې و چې مالټا او لیمو د کاملا حتی د بین المللي تولیداتو سره رقابت کولای شي. شفتالو زمنګ د افغانستان ګډ ګډ د سکل د ننګرهار نه لاړ، خو زراعت چې دا تحقیق ته اړتیا لري، نورو څېړنو ته اړتیا لري، ساينس هیڅ وخت په یو ځای باندې باید ولاړ نه وي. نو هڅې مو دا دي مونږ په ننګرهار څېړنیز زراعتي فارم کې په خورما باندې څېړنې پیل کړلې. نو ستونزې هم شته، مشکلات هم شته، خو دغه تولید لا هم کفایت نه کوي. مونږ په داسې لارو چارو باندې فکر کوو چې دغه تولیدات څو چند شي، ځکه د ننګرهار اقلیم د نورې دنیا نه ډېر متفاوت دی، خاورې ډېره ښکلې ده، د قنانې ډېر زیارکښ دي. په دغه تولید باندې مونږ تکافو نه کوو، باید دا څو چند شي.
د ننګرهار د کرنې رئیس انعام الله صافی وو.
ستاسو له پیغامونو
عبدالنافی د زابل ولایت څخه مزنګ د سوالې د زابل کې هغه کم دکانداران چې دي یا لافان دي یا ترباری والا دي یا نو د ډېر سخت کرم پرشان دي، نو موږ له دولت دا غواړو چې دا خلک کنټرول کړي او خپل شیانې ذخیره کړي دي. زیات کرم پروشه دي، غوښې پر دغه رقم ګرانې شوي دي، کرګان ټول شیان ګران شوي دي. خدای که یو شی په قناس کې رسېږي، د خدای پر لحاظ حکومت ته وعده کنټرول کړي. وسلام.
زه محمود چرزی خبر کوم د لمن ولایت نوی ورسوالی څخه. پیغام مې دغه دی چې د طالبانو دا برق شاټ کړی دی، وشتل دی. نو دلته په هلمند په ښار کې شپخانو کې برق نه څپه کړي، نو څو کې او نور داسې په کورو کې د اوبو ستونزو مشکلاتونه دي. دوی دا دشتونه ټول کوزه کړی دی، نو دوی بالا وسه خپل دشتو ته بی میټر او بی شو په بعد بالا برق یو تیر کړی دی، ترلې اند کش کړی دی. خپل په میټکو کې برق جاری کړی دی. دلته زموږ په مرکز کې برق نشته. دا د دې ډېر غټ هیل له روښ دی دا برق راځي چې د ځلندې نه کې زموږ د ولس سره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د کابل په دیارلسم امنیتي حوزه کې د سید شهدا په نوم د نجونو ښوونځي ته څیرمه تر پرونو یو چاودنو وروسته ولسمشر غنی په یوه اعلامیه کې دا د طالبانو کار وبله. افغان چارواکي وایي په دې پیښه کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې ډیری یې د 115 کلونو ترمنځ عمرونه درلودل. طالبانو په دې چاودنو کې خپل دخالت رد کړی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په محمد اغي ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څلور ولسی پاتونوال وژل. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماپښین د پاتونوالو پر موټر سوی ده. د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې. دا نښتې د مې په اتمه داس مهال وسوي چې د اسلام پر دریم سپیشلی ځای او هم د یهودانو لخوا په جوړو شوي ښارونو کې له خپلو کورونو څخه د فلسطینیانو د احتمالي ایستلو له کبله د دواړو لورو ترمنځ تشنج ډېر شوی دی. پولیسو په اخر ډب کې د زرګونو فلسطینیانو پر وړاندې له ربړې مرمیو، اوښکې بیونکې ګاز او به هیڅ کوونکې لاسي بمونو څخه کار واخیست. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام لاري د کورونا ضد 1.2 میلیون ډوز واکسین ترلاسه کړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف پرون په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دا د اکسفورد د استرازنیکا واکسین لومړی بسته ده چې پاکستان ته ورکول کیږي. او د فرانسې ولسمشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسین او دغه واکسین او د هغه د محتویاتو پر صادراتو محدودیت ختم کړي. ایمانوئل ماکرون پرون د پرتګال په پورتو ښار کې د اروپای ټولنې د مشرانو تر دوهمې غیر رسمي غونډې وروسته دا خبره وکړه. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د نړۍ و اقتصاد لرونکي هیوادونه دي پښتمن او نیستمنو هیوادونو کې په عادلانه ډول واکسین وویشي. دا هم د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنګونه.
سلام ستاسو نوم څه دی؟
نوم شهید الله دی.
څه کار کوئ؟
اوس ښار کې د بوټانو دکان لرم.
څومره وخت کیږي؟
تقریبا 15 کاله کیږي.
فایل څنګه وو؟
فایل ښه نه وو، اوس بخي ښه ده انشاءالله.
فکر دې کوو چې کاروبار مو مخکې لاړ شي؟
نه، لومړی کې خو ما دا فکر نه کولو. زه دې ته زوریدم چې زه به څه ډول د دکان خپله کریا برابره کړم. بیا چې کله وروسته کاروبار ته راغلم، د خدای پاک ډېر نصرت و چې بس یو بزې څه دکان لرم.
زده کړې دې کړې؟
هو، لسانس مې پوهنتون نه بارېږي.
سمره نو د دند په لحاظ د کاروبار خو خپل عمل یې څو
لمړی کې خموک ډېر سیوی ولي غلې ډېر غختنه وکړ چې موږ ارزای کې وظیفه واخلو. خو د وظیفه ته د نشتون لامل اومدا شانته زموږ د کورنۍ د غړو تعداد د ډېروالي لامل چې په هغه ماش باندې چې موږ خپلونه پر کېدو نو کاروبار موږ غواړو بلو.
یعنی کاروبار دایمي او دند موقتی ده؟
شاید دند هم دایمي پیدا شي، خو هغه امکانات چې په کاروبار کې دي په دندو کې نشته.
د یو کاروبار د بریالیتوب لپاره هغه راز چې تا پیدا کړی څه دی؟
لمړی خو په ځان ډاډ لرل دي چې سړی باید په ځان باندې راډوي. کاروبار ډېر غټ او سیله غواړي. هغه چین متل دی وایي خندا چې خوله نه لري کاروبار مکوه یا دکان مکوه. نو دغه ټول ځنګړتیا به سړی چې ولري بیا د کاروبار کمیابي هم ترلاسه کولی شي او کاروبار ته په مخم بوی شي.
څنګه دی روژه؟
الحمدلله. اتمن روزه دا نو تندل وګوي
دا روزه کې زین وخت سړی بیا وسل کېږي د خلکو د دلایل مختلف فیتاس کله بیا وسل کېږي کنه به خېخه
نه اتمن زین وخت سړی بیا وسل شي خو موږ ډیره گزاره کوو اکثره داسې وی چې موږ ته خدای ارزاین مشتریان راځي هر ډول خلک راځي ماته هر لیول والا نو اکثره زن ستونزې وی چې سړی په نرخ کې یا په جنس کې ټیټو جگ راشي نو بیا لګ سړی اتمن احساس دي کېږي خو موږ گزاره کوو
کاروبار پر ځای کې کېږي
نو په لومړیو کې خنه وی خو موږ په کال کې هم دې ورسره تمې وی چې مخته اختر را روان وي او د اختر لپاره موږ هغه خورای چې ټول کال سټکونه برابر او مالونه راوړو او ځینې هیله مو اختر وي ځکه اختر کې ډیره سودا وي
نرخ په منوي پرته کړي
او خار کې دا ستونزه وی خلک له دې ستونزې کړيږي چې په روژه کې یا د اختر لپاره نرخونه لوړي خو الحمدلله زموږ نرخونه چې د اختر یا د روژې په مناسبت خنه وی ډیر شوي کوي کې نه دي
دوستانو در نن ورځې لپاره سهارنۍ پښتو خبرې مجله هم دومره و درې مجله زما همکار جاوید نعیمی درته وړاندې کوي د خبرونې د ورځې په اوږدو کې زموږ نورې خبرونې هم اوریدلی شئ